تر شده است.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسي پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر ویلي دي چې افغان سوداګر سر له نن نه یعنی د نومبر د لسم نه د چابهار بندر نه د صادراتو او وارداتو د پاره کار اخیستلی شي، مګر افغان سوداګر وایي چې دغه بندر لا په بشپړ ډول د سوداګرۍ لپاره چمتو نه دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر د پنجشنبې په ورځ د ایکس په پاڼه کې لیکلي دي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې تیره ورځ د چابهار بندر د لیدو په مهال د ایراني چارواکو نه وغوښتل چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه دی د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. په دې خبر پانه کې ول شي ودی چې ایرانی لوري ول چې افغانستان کول شي سر له جمعې د ورځې نه د چابهار بندر نه د صادراتو او وارداتو او همداشان ترانزیت لپاره عملا استفاده پیل کړي. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د پاکستان نغښتې دي چې د بی اسناد افغان مهاجرو د خوندیتوب هڅه وکړي. د خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری مرستیال جیلیان ریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي چې دغه افغانان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې هم د خطر سره مخ کیږي. ایران د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو یعنی د جی 7 هیوادونو هغه اعلامیه وغندله چې د تهران نه غوښتي دي چې د حماس د ملاتړ نه لاس واخلي. دا غیلانیا کې د ایران نه د غوښتنه هم شوی و چې داسې اقدامات نه کوي چې منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بارني چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی د جی 7 ډلې اعلامیه سخت وغندله او وی ویل ایران هڅه کوله چې په غزه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې بی دفاع خلک خوندي شي. کنعانی زیاته کړې ده تمه کېده چې د جی 7 هیوادونو د بارني چارو وزیران به د اسرائیل د رژیم اقدامات چې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي وغندي او خپل مسؤلیت به ادا کړي. د جی 7 خارجه وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په ترکیه کې په غونډه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې ځان راوستوم لاټر کړی دی او همدا غرض د ایران نه هم غوښتي دي چې د لبنان د حزب الله او نورو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. د اسرائیل پوځي قواوې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړې قطعې یو شمېر وسوال وجديدي. د اسرائیل د پاس په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزه د جبلیه په لویدي زبرخه کې شوی د حماس د ځنګړي قوې دوه مهم قومندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوی دي. اسرائیل په داسې وخت کې موافقه کړې ده چې هر ورځ په غزه کې سلور ساعته جنگ بنوي چې د اردن د سیند لویدي غاړه ته د جنین په خار کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ خونړی جګړې شوې دي. د فرانس پریس د خبری آژانس د راپورت په اساس د 2015 کال نه را په دی خو دا د جنین په خار کې تر ټولو خونړی عملیات دي. د فلسطین د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیخي کې 14 فلسطینیان وژل شوی دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیونه اوري. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نومبر په لسمه په غزه د اسرائیل د بریدونو د غندلو په ترڅ کې په دې سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو راکړه. اغلی سلمان د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د افریقا او سعودي عربستان په غونډه کې ویلي دي چې موږ فوجي بریدونه د ملکی وګړو په نخښه کول د نړیوالو قوانینو نه سرغړونې چې اسرائیلي اشغالګری قواوې په غزه کې کوي سخت غندو. د سعودي عربستان ولیعهد همداشان د غزه په ترنګ کې د جګړې او د فلسطینیانو د جبري بيزا کېدو د بندولو په ضرورت ټینګار کړی دی. په عین وخت کې د قطر او مصر مشرانو هم د نومبر په لسمه په قاهره کې کتلې دي او په غزه کې د روانې شخړې په حق له غږېدلې دي. د دغو دواړو هیوادونو مشرانو هیله څرګنده کړې ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه کې منځګړتوب وکړي شي. د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر د نومبر په لسمه په غزه کې د اسرائیل لخوا په عملیاتو کې د موقتی ځنډ هرکلی کړي او زیاته کړی دی چې په دې برخه کې ډیر نور کار ته اړتیا ده. بلینکن چې هند ته په سفر تللی د هند په پایتخت نیو ډیلی کې ویلی دی، زه فکر کوم چې یو څه پرمختګ شوی دی، مګر زه دا هم روښانه کوم چې د ملکی وګړو د ساتنې او هغوی ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر څه ته اړتیا ده. د اسرائیل چارواکو د پنځشنبه په ورځ د غزې په شمال کې په خپل عملیاتو کې د لنډې وقفې سره موافقه وکړه چې ملکی خلک د جګړې له سیمو ووځي، خو د رسمي اوربان سره یې مخالفت وکړ او هغه حماس ته د تسلیمېدو په معنا وباله. رویټرز د خبری منابعو په خول وایي چې په تیرو سالي رشته ساتونکو کې په عراق او سوریه کې په امریکایي قواوو څلور بریدونه شوي. دوه امنیتی سرچینو د پنځشنبه په ورځ رویټرز ته ویلي دي چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د عراقي پوځیانو سره یو ځای غزمې ته وتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې ده چې د ماسکاو نه د پوځي ټکنالوژي د اخیستو هڅونه کوي. بلینکن ویلي دي دا اقدام به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سو پریکړو نه یو ښکاره سرغړونه وي. امریکا او متحدین اندېښنه لري چې شمالي کوریا روسیې ته د وسلو د لیږد په بدل کې خای له ماسکاو نه پوځي ټکنالوژي واخلي. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر په 9مه اعلان کړی دی چې پر رومانی باندې د ابرامز ټانکونو خرڅلاو منځور کړی دی. د دې معاملې ارزښت 2.35 میلیارد ډالر دی. رومانیا د ناتو متحده ده او د اوکراین ګاونډي ملک دی. او د جنوبي کوریا سامسنګ برېښنایي شرکت ویلي دی دا سه ګرځنده ټلیفون جوړوي چې په مختلفو ژبو د ټلیفون کوونکو خبرې هم یو بل ته وژباړي. دا شرکت نن ویلي دي چې دا هم مهاله ژباړه به د سامسنګ په ګالاکسي ټلیفون کې اضافه کړی شي. دا کل شوې ده چې دا ټلیفون د 2023 کال په لومړي ورځو کې بازار ته راشي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی وره سودې ته چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان 1400 ولسوالیو له درو څخه دوی برخه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. ملګری ملتونو د افغانستان د ماین پاکي پروګرام سره د مرستو په کمیدو هم اندېښنه ښودلې ده. د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د یو موسسه رئیس انجینر شهاب حکیم وايي هر میاشت یو سلو 15 افغانان د ماين او ناچاودو توکو په چاودونه کې مړه او یا ټپیان کیږي. شاغلی حکیمی په کابل کې د امریکا ژغ د خبريال اکرام شنواری سره په مرکه کې اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه وطن ته د افغان کډوالو ستنېدو وروسته کې د سي د ماينونو په چاودونه کې تلفات نور هم زیات سي. په دې اړه کې پام وکړئ. مرکه
حکیمی صاحب د شکل کې په افغانستان کې د ماین پاکي پروګرام روان دی، تر اوسه پورې څومره صحیح د ماینونو څخه پاکي شوي دي؟
د افغانستان ماین پاکي پروګرام 15 ملي موسسې په کې کار کوي او دوه نړیوال موسسې په کې مسؤول دي. په دې درې دورش کالو کې په افغانستان کې د ماینونو د منځولو په خاطر خپل کوششونه ته ادامه ورکړي او په دې جریان کې ستر په موافقت تر لاسه کړی. هغه داسې تقریبا 80-85% ساحه د ماینونو څخه د نشاو د توکو څخه پاکې شوي دي.
داسې ریپورټونه دي چې د ماین پاکۍ پروګرام سره په دې وروستیو دوه کلونو کې نړیوالې مرستې کمې شوي.
په تیرو کلونو کې کله چې نړیوال په افغانستان کې شتون درلود نو دوی په کافي اندازه پیسې پروګرام ته ورکولې او دا پروګرام ډېر ښه په سرعت سره روان و. خو پس د دې نه چې دلته په افغانستان کې د نظام بدلون راغی، یعنې پس 2020 نه د افغانستان ماین پاکۍ پروګرام لکه نورو ساحاتو کې نړیوال توجه یې کم سه او خپلې پیسې د ماین پاکۍ پروګرام لپاره کمې کړې.
د ماین پاکۍ په پروګرام د مرستو د کمبود اغیزه څومره ده؟
په خو مونږ هر کال تقریبا 100 میلیون ډالر ترلاسه کولې او دا پیسې په پروګرام کې د ملي او بین المللي بنسټ په واسطه د افغانستان په مختلفو ولایتو کې مصرفېدل او ماینونه پاکېدل. خو پس لغه نه، مثلا تیر کال ملګري ملتونه دوی 15 میلیون ډالر دوی درخواست کړی و، تر اوسه پورې 15 پنځه میلیونه تر لاسه کړي نه دي. معنا دا چې کومکونه ډېر کم شوي دي او نړیوال تر اوسه پورې حکومت توجه چې په خوا یې پروګرام سره درلودله هغه سې توجه نه کوي. کېدی شي چې یو دلیل به د نظام بدلونی او بل مهمه مسله دا ده تاسې ویني چې په یوکراین کې جنګ ده، نړیوال هلته مصروف دي او په دې وروستیو کې په غزه کې هلته کوم جنګ څه روان ده د فلسطین او د اسرائیل په مابین کې. دا کومکونه په افغانستان باندې کم شوي دي د دې په خاطر او طبیعي ده چې توجه ټوله مغې خواته ده. خو بیا هم نړیوال کمې پیسې چې د پروګرام مقصد حرکت وکړي فعلا هم جریان لري. د مثال په توګه د امریکې متحده ایالاتونه پروګرام ته اوس کومک کوي. مثلا مونږ تیر کال په بغلان کې ډېرې ساحل مینونه په اندراب کې پاکې کړي دي. دا څو ورځې کېږي چې ټیمونه هم لیږلي دي هرات ته. همدغه د امریکا حکومت وزارت خارجه پروګرام ته کومک کوي. هلته ټیمونه په هرات کې مصروف دي چې تر هغه پورې چې سږ کال یا کوم ماین فیلډونه چې هلته پاتې دي یا کوم جنګي ساحې چې پاتې دي یا کوم هغه ماینونه چې په تېرو کلو کې په افغانستان کې استفاده شوي دي دغه ساحې پاکې شي. داسې ټولې موسسې د افغانستان په هره نقطه کې دوی مصروف دي.
د ماینونو او ناوچادو توکو په چاودنو کې د تلفاتو کچه څومره ده؟
تلفات زیاد شوی. هر میاشت 125 کسان تلفات لرو په ټول افغانستان کې چې د دې نیمایی د ماشومان دی او د دې ته تاسف جای ده. او په دې ورځو کې چې مهاجر بیرته له پاکستان را روان دي او په لکونو خلک مختلف ولایاتو ته ځي طبیعي ده چې تلفات زیاتیږي. تلفات زیات او هغه ساحو ته چې دوی ځي خپلو یو باندو ته ځي هلته ډېر مینونه دي. هغه دوی نشي کولی چې خپل اقتصادي فعالیتونه شروع کړي د خپل ژوند د دوام او د بقا په خاطر. نو هغه دا هم یو ډېر لوی مشکل ده. امید لرو چې دا نور هیوادونه لکه پخوا خپلې مرستې بیرته شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو تاسې کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو ټاکل سوی ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن د جمعې په ورځ په نیوی ډیلی کې لخپلو هندي سیالانو سره وګوري. بلینکن هینتا د سفر څخه مخکې په جنوبی کوریا کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره پر شمالي کوریا، چین او روسیې بحث وکړ. د خبر نور جزئیات سمیع الله جلال زی تاسو ته درکوي.
هغه کسانو ته چې د موټرونو په واسطه تیریږي هواره د ارواحو د خار په شان خري. پر اصلي سړک خلک نه خري، ټول هټې تړلې دي، خځلې انبار شوي. یوازې اسرایلی عسكر شاوخوا لیدل کیږي. د جګړې له پیل څخه فلسطینیان د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې په دغه عرب خارګوټي کې له کار کولو، په پخو له ګرځېدلو او موټر چلولو څخه منه شوي دي.
نحن طالبنا
موږ هتا سهیم مراکز ته نشتللې. موږ هیڅ هټې ته لاسرسي نه لرو. روختون ته نشتللې. امبولانسون ته لاسرسي نه لرو. موږ پر دې سړک د ژوند ټولو اړخونو په بش پر ډول بے برخې شوی یو.
هوارا د اردن سین په لوی د غاړه کې د تاریخوالي یو بل محل دی. د دې ښار اومده سړک چې جنوب د شمال سره نښلوي تړل شوی او د رام الله او نابلس په شان له مهمو ښارونو سره ارتباط قطع شوی دی. د ښار همدارنګه د یهودانو په ګڼو استوګنځایونو کلا بند دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل مخکې هم په دې سیمه کې د یهود میشتو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه معموله وه او دواړو طرفونو ته به تلفات هم اوختل.
سرتیری او یهودان د هواره سړکونو ترازی او هغوی د ډبرو ورول پیلوي، پر موږ بمونه راغورځوي، موږ ته نږدې راځي، موږ خپل کاروبار نشو کولی، موږ نشو پرانیستی.
د تاوتریخوالو په زیاتېدو سره اوس اسرایلی ځواکونه فلسطینیانو ته اجازه نه ورکوي چې د موټر په مرسته د هواره ښار له یو طرف څخه بل طرف ته ولاړ شي. تقریبا ټول هغه سړکونه هم بند شوي چې د ښار داخلي برخې سره نښلوي. د ښار په منځ کې یوازې یوه نقطه ده چې خلک کولی شي په پښو تګ راتګ وکړي.
هواره اوس په برخو ویشل شوي، پورته برخه یو څه امکانات لري، یو شمیر سوپر مارکیټونه شته، خاروالی به هغه بل اړخ کې ده. بنان خلک کولی شي ژوندي پاتې شي. زمونږ طرف واقعا مشکلات لري، مونږ هټۍ او کلینیکونه نه لرو.
د اسرایلو حکومت د دې لپاره چې د هواره له اصلي سړک استفاده ونه شي یو بل سړک جوړ کړی، خو اسرایلی موټرونه اوس هم د ښار له منځه تګ راتګ کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا راګ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بایدن اداري مامورینو د چهارشنبه په ورځ د نومبر په اتمه د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین لپاره یو شپته اشاریه څلور میلیارد ډالر چې سپینی مانی یې غوښتنه کړې ده منظور نکړي، نو ممکن چې په یو اونۍ کې به په جنګ کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بریالیتوب سبب شي. په داسې حال کې چې د امریکا د ملي پور کچه لوړه شوه، د استازو د مجلس یو شمیر جمهور غوښتونکو غړو له اوکراین سره د اضافي مرستې مخالفت کوي. د امریکا جغه د کانګرس د چارو خبريالي کاترین ګیپسن د رپورت خلاصه از مر همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو مرسته مخ په پا پایته رسیدو ده، خو په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن کانګرس ته د 1.8 میلیارد ډالر د ملي امنیت بیړنۍ زمینی بودیجې د منظورولو خواست کړي، د بحث لپاره د کانګرس له غړو سره فرصت کم دی. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر بن کارډن په دې اړه ویل،
په اوکراین کې د پانګای له سرحدونو اخوا اثرات لري. د روسي د پوځي قدرت په کمزوري کبلا په سیر د هغو لوبارو توان کمزوري کوي چې روسیا ورسره همکاري کوي.
د کانګرس غړي لګیا دي کوخه چې د نومبر په 18 د فدرالي حکومت د تمویلولو د موقتی بودیجې له ختمې وړاندې د یوکران او اسرائیل لپاره او هم د امریکا د سرحدي امنیت لپاره پیسې منزور کړي. خود جمهور غوښتونکو د ګوندین غړي دا استدلال کوي چې د غټولي پیسې لومړیتوبونه لري باید یو ځای منزور شي. د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر سناتور میچ میکانل دا سی وايي،
We should continue to invest in expanding America's defense industrial base.
موږ باید د امریکا د صنعتي بنسټ او اساس په پراختیا کې پانګونه جاري وساتو چې په دې کې زموږ د اوسنۍ توانونو بدلول باید شامل وي، ځکه اوکران اوس زیاتره هغه نوې وسلې کاروي کوم چې موږ د خپل استعمال لپاره تیار کړی وي. د اسرائیلو، تایوان او زموږ د هند پاسفیک د سیمې هیوادونو او نور ملګرو د ارتیاو د پوره کول لپاره د وسلو تولید باید چټک شي.
په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند ځینې غړي په دې اړه اندېښمن دي چې متحده ایالات د روسیې په خلاف په ټپه د ردلې جنگ تمویلوي، حال دا چې له همدغو پیسو نه په خپله په امریکا کې دننه بهتره ګټه پورته کېدای شي. د بایدن ادارې د کانګرس غړو ته د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسیې د تیری په خلاف د جنگ لپاره پیسو د نه منظورولو عواقب ممکن چې سمدستي او فوري. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، امریکایي مامورانو خبرداري ورکړه چې د اوکران د جنگ د اړتیاو د پوره کولو لپاره پیسې ختم شوې دي. د اروپا او یوروشیا لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستيالي مرمن ايرن مکی په خپل وینا کې ویل
If Congress does not approve supplemental funding our partner organizations in Ukraine would have to either reduce the number of people
کچېر کانګرس دغه پیسې منظور نکړي نو په اوکرين کې به زموږ ملګري سازمانونه او شریکان مجبور شي چې یا د هغو خلکو شمیر 15 او یا په 16 کې کم کړي بشری مرستې ورته ورکول کیږي او یادا چې زموږ ټول بشری مرستو پروګرامونه به وتړل شي
د سنات د مجلس دیموکراتانو کوښښ وکړه په دې ارتباط د جمهور غوښتونکو د ګوند غړو اندېښنې رفع کړې چې اروپایي ملکونه د یوکران سره د ملاتړ لپاره خپل ذمہواری نه پرځای کوي د سنات په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي سناتور کریس کونز ویل چې د 500 هیوادونو نړیوال ائتلاف له یوکران سره د څه باندې 9 میلیارډ ډالر په ارزښت مستقیمه نظامی او بشری مرستې ته ځای ورکړي او که څه هم چې موږ سره په ځنګل توګه تر ټولو زیاته مرسته کوو د ازادۍ په خاطر د یوکران د جنگ په جبهاتو کې د ونډې اخستل نړیواله بڼه لري د بایدن د ادارې مامورانو قانون جوړونکو ته ویل چې اروپایي هیوادونه لګیا دي ګوري چې متحده ایالات د یوکران لپاره اضافي پیسې منځوري او کنه که کانګرس هغه پیسې منظور نکړي چې د یوکران لپاره سپینې ماڼۍ خواست کړي نو ځینې نور ملکونه به هم له مرستې نه لاس پرې مینځي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د بیا رغونې د پلتنې ځانګړې اداره یا سیګار وایي افغانانو طالبانو د ټولو دولتي او خصوصي تعلیمي ادارو څخه غوښتي چې د دوی نوې مذهبي نصاب دې تدریس کړي د سیګار رپورت وایي طالبانو یو داسې فکری جګړه روانه کړې چې له پښتنې پرته فرمان بردار غواړي رپورت زیاتوي چې طالبان د مدرسو او له مدرسو د فارغانو لپاره بودیجا او دندې په نظر کې نیسي شاهناز نفیس په دې حال باره کې رپورت لري
د سیګار ریپورت وای طالبان خوانزي په مدرسو بدلوي او ملګری ملتونه وای طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې دا وخت 1500 مدرسې فعالیت لري د ټولو مدرسو ته د ملي بودیجې نه پیسې ورکړل کیږي او په ټولو کې د یو سو ساينسي مزامینو پرتا مذهبي زده کړې ورکړل کیږي
طالبان د سکولاري عصري تعلیمي ادارو نه فارغ ندي نوزه کې د عام افغان ولس لپاره هم ناپوهي خوخه کړه د دې د مشرانو اولاد په قطر کې لوړ زده کړې کوي کاو قتل شي نو دا د حکومتي وتګلار را چې د مدرسو نه د څه خلک فارغ کړي چې هغه د دوی سیاسي اجنډا اومني
د افغانستان د پوهنې وزارت په خوانو چارواکو سیګار تویلي چې طالبان د مدرسو فارغانو ته په خونځو کې د زده کړو چاري ورسپاري د طالبانو د زده کړو وزیر په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې د دوی رهبر د مدرسو نه فارغو سلو زرو طالبانو په کارونو د ګمارولو امر ورکړي خو په مدرسو کې د اسري دولتي چارو په اړه نصاب د نشت برابر ګڼل کیږي
بحتواله لهذا دوی دینی علوم هغه برخه روزي یا هغه برخه تدریس کوي چې پاغو کې یو انسان امام جوړيږي او فیصله خطیب جوړیږي او د دعوت او ارشاد کارونه تر یوه حد کوي
د سیګار ریپورت د افغانستان د سیډونکو د شبکې په حواله چې یو غیر دولتي اداره دا وای طالبان غواړي د هیواد ټول په هنیز ډګر سوق زدګړو ته لاسرسي ولري نصاب خون کی هر څه په خپل کنټرول ولري حسینون کی وای دغه تګلارې د نور نړی سره سمون نه خوري
او د سیا افغانان جامع توران کی چې په هغه لري هم مهارت لري هم د افغانستان او نړۍ رابطه مثبت ذهنیت لري هم د ژوند څخه بلتونه لري چې د کار په مارکیټ کې ځانته هم په افغانستان کې هم بهر کې به کار پیدا کړی شي
په تیرو دو کلونو کې د طالبانو مشرانو وخت پر وخت د مدرسو ساینې او د اثري زده کړو پر ضد بیانونه کړي.
تاسو داسې یو منونکی افغان ولس جوړوئ چې هغه د طالبانو تګلارې باندې نیوکه نشي کولی، نو دا د راتلونکي لپاره د افغانانو لپاره یوه داسې ویجاړوونکې تګلاره ده چې بیرته سمیدل به ګران وي.
ویلې کېږي چې زیاتره طالب مشرانو او دغې ډلې ته نږدې ملایانو په پاکستان کې د دیوبندی فکر تر اغیز لاندې مدرسو کې زده کړې کړې دي او په افغانستان کې د دغه فکر خپرول غواړي، خو طالبان د تفصیل پرته زده کړې تر ډیره د دینی لیدلوري څخه ګوري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، درې لوی پانډاوی چې درویشت کلونه د واشنگتن ډی سي په سمیت سونیا ملي ژوبان کې ژوند وکړ، د چهارشنبه په ورځ بیرته چین ته ستنې کړی سوې. د امریکا غږ خبریالی ویرو نیکا د دې پانډاو د بیرته ستنولو مراسمو ته ورغلې وه او دا راپورټ یې رالېږلې چې پښتو ژباړه به یې تاسو ته وړاندې کړو.
د نولس ساعته الوتنې د سفر د پیلېدونو مخکې د درې لویو پانډاو ته د سمیتسونین په ملي جوبن کې سحر ناشته ورکړې شوه او د جوبن رئیس برانډ سمیت دوی ته مخه خو وکړه.
تاسو باید په دې پوه شئ چې د دې لویو پانډاو راتلونکي روښانه ده. موږ خپل پروګرام ته ژمن یو او موږ تمه لرو چې تاسو ټول سره به د دوی بیرته ډی سي ته راتک ولمانځو.
په امریکا کې د چین د سفارت مختار وزیر جو شوان هم سرګندونه وکړې. دا لوی پانډاوی د چین دی او دا د ټولو دی. چین باید د خطر سره د مخ ژویو په ساتنه کې د امریکا په شمول د ټولو سره د څېړنې په برخه کې په ګډه کار وکړي. په متحده ایالاتو کې د لوی پانډاو دغه پروګرام په 1902 کال کې سنگ سنگ او لنګ لنګ د راتګ سره پیل شو. چین دغه پانډاوی د امریکا ولسمشر ریچارډ نیکسن او لومړی میرمن پارت نیکسن ته د وی تاریخي دولتي سفر نه وروسته چې چین ته یې لرلو د نیکمرغۍ د نخې په توګه ډالۍ کړې وي.
د دې چین په اړه یو ډیر بدل فکر راپورته کړ چې دا د هغه نه بيخي توپیر لرلو چې خلک د چین په تبت شینجیانګ کې د بشري حقوقو د وضعیت لکبل د هاغوي پاړه لري.
کله چې په 1904 کال لوی پانډا به مخ پور کې دوجوي وګړل شو، چین د ټالې کولو په ځای په پور ورکول پیل کړل او د تړون په سری تر 300 میلیون ډالرو بیا وټاکله.
دوی پریکړه وکړه چې په چین کې د پانډا ساتنې کې د مرستې په هدف دوی به د پانډا لپاره پیسې واخلي او ژبرونه دي د دې ډول نرخونو تادیا کول ته لیواله وو، ځکه چې لکه څنګه چې ماول دا ډیر خلک راجلبوي.
د دې سیرنې او نسل ورکولو تړونونو وروسته چې بیا څو ځله وغځولې شو، د پانډاو جوړه میژانګ او تیانتیان د 2000 کال په دسمبر کې په واشنگتن کې د سمیتسونین په ملي جوبن کې ژوند پیل کړ.
موږ په اتلانتا ژوبان کې یو جوړه لرله. د ممفیس او سان دیاګو پانډاوي لا دمخه چین ته تللې دي.
داسې اوازې شتون لري چې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ اقتصادي، سیاسي او امنیتي تاوتریخوالی ممکن د تړونو د نه تمدید په برخه کې رول ولري.
زه فکر کوم چې امریکایي ساينسپوهان په دې ډېرې مسایلو کې د چینایي ساينسپوهانو سره اخیلتیا ته لیواله دي او غواړي چې دا غیر سیاسي وساتي، مګر له بده مرغه د چین سیستم یو داسې دی چې د ساينس غیر سیاسي ساتل خورا ستونزمن کار دی.
چینایي چارواکو د تبصرې لپاره د امریکا غږ تکراری غوښتنو ته ځواب ونه ویل. د واشنگتن د پانډاو د وټلونو روستا د اټلانټا جوبن او اوس د متحده ایالاتو د لوی پانډاو د استوګنې واسه نه زیاتې د دې سلورو پانډاو نه به دوکې دیشي د 2000 سلریشتم کال په پیل کې بیرته راستنی شي. جوبن وای د پاتې دوو پورونو مده
نږدې وخت کې پای ته رسیدي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.